ګرمې دولس بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر یوې بجې د آزادۍ راډیو په دې یو ساعت خبرونه کې لومړی د درسي ساعت پروګرام او ورپسې د آزادۍ میلمه د ځانګړو مرکو د لړۍ یو بله مرکه خپرېږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري وایي چې د افغانستان سړې هوا د راستنو شویو افغانانو ژوند له کړاوونو ډک کړی دی. UNHCR پرون پر ایکس شبکې د یوې ویډیو په خپرولو سره له پاکستان او ایرانه د هغو راستنو شویو افغانانو ژوند انځور کړی چې د کابل په سړه هوا کې تر خیمو لاندې ژوند کوي. د دې ادارې په ټکو دا کډوال نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. له ایران او پاکستانه په وروستیو څو میاشتو کې زرګونه افغان کډوال بیرته هیواد ته ستانه کړل شوي دي. UNHCR په داسې حال کې د راستنو شویو افغانانو په اړه اندېښنه ښودلې چې په تیرو څلورو ورځو کې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې واورې او بارانونه شوي دي. د طالبانو حکومت پرون د واورو او بارانونو له کبله د شاوخوا شپېتو کسانو مړینه او تر سلو د ډیرو نورو ټپي کېدل تایید کړل. وروستیو بارانونو او واورو خلکو ته مالی تاوانونه هم اړولی دي. د بلجیم حکومت له دې هېواده د افغان کډوالو د بیرته ستنولو په اړه له طالبانو سره خبرې کوي. د بی آر اف په نوم بلجیمي رسنۍ پرون راپور ورکړ چې د بلجیم حکومت په دې غور کوي چې څنګه په دې هېواد کې رد شوي او مجرم افغان کډوال افغانستان ته په جبري ډول ستانه یا ډیپورت کړي. د راپور له مخې د بلجیم د کډوالو د ادارې مشر فریدی روزمونټ له ځینو نورو اروپایي چارواکو سره افغانستان ته له سفر وروسته ویلي بلجیم او شل نور اروپایي هېوادونه غواړي د هغو افغانانو د بیرته ستنېدو او ایستلو د پروسې په اړه له طالبانو سره خبرې وکړي چې په دې هېواد کې د منل کېدو دوسیې رد شوي دي. روزمونټ تېره اونۍ کابل ته تللی و. د هغه په وینا دوی هغه افغانان هم باسي چې په اروپایي هېوادونو کې مجرم پیژندل شوي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له دې مخکې د جرمني حکومت دوه ځلې هغه افغانان چې مجرم یې بللی دي له طالبانو سره تر خبرو وروسته افغانستان ته ستانه کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروسته له دې چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو د نورو غړو د شل کلن ماموریت په اړه د خپلو څرګندونو له کبله له سختو انتقادونو سره مخامخ شو د خپلو خبرو ځینې برخې بیرته اصلاح کړي دي. ټرمپ تېره اونۍ له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل چې د افغانستان په جګړه کې له امریکا پرته د نورو هیوادونو ځواکونه د جګړې له لومړۍ کرښې شاته وو. وروسته له دې چې د برتانیا صدر اعظم او نورو چارواکو دا څرګندونې وغندلې، ښاغلی ټرمپ په افغانستان کې د برتانیا رول وستایه. هغه پرون شنبه د برتانیا د پوځي ماموریت په برخه کې خپل دریز بدل کړ او ویل د برتانیا ستر او ډیر زړور سرتیری به تل د امریکا تر څنګ وي. کارلی ټرمپ وویل په افغانستان کې د برتانیا 450 سرتیری ووژل شول او ډیر نور سخت ټپیان شول. خو په داسې حال کې چې ټرمپ دا څرګندونې کولې، د برتانیا د حکومت یو ویاند وویل چې صدر اعظم کایر سټارمر د دې موضوع په اړه د امریکا له ولسمشر سره په ټلیفوني خبرو کې بحث کړی. له بلې خوا د استرالیا، ایټالیا، ډنمارک او پولند صدر اعظمانو، د جرمني دفاع وزیر او د ناټو د نورو غړو او متحدو هیوادونو چارواکو هم په افغانستان کې د ناټو په چوکاټ کې د اروپایي هیوادونو د ونډې په اړه د ټرمپ پر څرګندونو سخت انتقادونه کړي. او د پاکستاني محکمې د بشري حقوقو مخکښ فعال او مدافع وکیل ایمان مزاری او د هغې میړه ته د لس کاله بند سزا اعلان کړه. میرمن مزاری او میړه هادي علي چاټا چې هغه هم مدافع وکیل دی، د پاکستان د پوځ له سرسختو منتقدانو څخه دي. د محکمې د اسنادو له مخې دوی دواړو ته د آنلاین یا سایبر ټیروریزم او په عمدي ډول د ناسمو معلوماتو د خپرولو په ګډون د دریو تورونو له کبله دا سزا اورول شوې ده. محکمې پرون په یو بیان کې وویل چې میرمن مزاری پر خپله ایکس پانه خورا توهینونکي مطالب خپرول. په بیان کې راغلی دي چې نوموړی او میړه باید د لسو کلونو لپاره په بند کې پاتې شي. محکمه د حکم یوه ورځ وروسته له هغه ورکوي چې پولیسو دا میړه او ښځه په داسې حال کې چې د خپلې فیصلې په اړه د محکمې غونډې ته د اسلام آباد خواته روان وو ونیول.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکله او احترامات مې قبول کړي. قدر منو درنو زده کوونکو یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرغلاس په امتنان ورځي درسې موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه او خواجه زده کوونکو برته روغ او جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت چمې په تنوع درنو ګللی زده کوونکو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیڅ مې راست تاسو نن ورځي درسې مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوند دی. نو افغان مشهور مېرمن وو پیژنو د هغوی د ژوند په حق له په بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کوونکو لکه څنګه چې د تیر ورځې لوست مو د مرمن رویا محبوب اړوند او مرتاس مرمن رویا محبوب په پیژندل د حقیقت ژوند په حق معلومات ترلاسه کړه چې څوک په کومه برخه کې زموږ ګرانه وره افغانستان ته خدمت کړی وو. دا چې مرمن رویا محبوب د ټکنالوژي په برخه کې نستړی کېدونکي خدمتونه زموږ ته کړی وو د افغانستان لپاره تر سره کړی وو. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغه سي د ټولو افغان او قهرمان انجینر اړوند معلومات می تاسو ټول درنو زده کوونکو ته چمتو کړی دي. نو هله من دې چې د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنه زکون کې یو ځل بیا هم یادونه کوم مخکې لدی نه چې تاسو لوست پیل کوم. تاسو ټول درنه زکون کې باید خپل ځان سره خپل درسي مواد چمتو ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځان سره نوٹ کړي او پر راتلونکو وختونو کې هم تاسو ترې استفاده وکړي او خپل او هم چې تاسو نور ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړي. نو راځو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې درويشتم لوست موضوع افغان روبوټ جوړونکي انجینري لولو چې افغان روبوټ جوړونکي انجینري څوک وي کوم ډول شخصیتونه وا او سره غي دوی وکولای شي چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نمونه ځای پر ځای کړي. نو رازو لولو چې افغان روبوټ جوړونکي انجینري څوک وي. د افغان روبوټ جوړونکو انجینرو پیژندنه. افغان روبوټ جوړونکي انجینري د ځوان او استعداد لرونکو انجینرو یو ګروپ دی چې د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې د افغانستان له سختو حالاتو سره سره نړیوالې لاسته لرلې لري. یعنی افغان روبوټ جوړونکي ټیم یا هم هغه انجینر چې د ځوان او استعداد لرونکو ګروپ یو له جملو څخه و. دا ټیم په خپل د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې زموږ ګران هیواد افغانستان ته ستري جایزې او ستر مقامونه راوړي دي. که څه هم په هغه وخت کې دی له ډیرو زیاتو ستونزو مشکلاتو او ګواښونو سره مخامخ و، خو بیا هم دوی په دغه سختو حالاتو کې دی وکولای شي چې نړیوالې لاسته راوړنې راوړي افغانستان ته او د افغانستان د افتخار لامل وګرځي. د ټیم تاریخچه. دغه ټیم په 2018 کال کې د افغانو انجینرو لخوا جوړ شو. ډیری غړي یې د هرات ولایت اوسیدونکي وي. دا ټیم د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړې انسټیټیوټ د روزنې لاندې فعالیت وکړه. نموړی ټیم په اړه لولو چې دغه ټیم په کوم کال کې سرنګه او د کوم خوا څخه روزل شوی دی. نموړی ټیم په 2018 کال کې د افغانو انجینرو لخوا څخه جوړ شو چې زیات شمیر افغانو انجینرو پکې کې اشتراک کړی وو. د دغه ټیم زیات شمیر انجینر په خپل د هرات ولایت اوسیدونکي وي او هم چې نن دغه ټیم په خپل د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ روزنی لاندې فعالیت باندې پیل وکړه چې دغه افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ مشري په خپل د مرمن رویا محبوب پلاس کوي. یعنی دغه ټیم په خپل د مرمن رویا محبوب تر رهبری لاندې روزل شوی دی او افغاني انجینر په دې برخه کې روزل دي تر څو د خپل استعداد او خپل وړتیاوي د نړۍ ټولو خلکو ته وشي. لمرنی نړیواله بریا یلولو چې دی څنګه او کله خپل لمرنی نړیواله بریا ترلاسه کړله. په 2018 کال کې په واشنگټن ډی سی کې نړیوال روباتیک سیالۍ کې برخه واخیستل سره لدی چې د ویزې ستونزې او د سفر مشکلات یې لرله دوی د شجاعت میډال وګټله چې د نوښت او خلاقیت ستاینه وه. یعنی د دوی لمرنی نړیواله بریا په خپل په 2018 کال کې په واشنگټن ډی سی کې د نړیوالو روباتیک سیالیو کې کله چې دوی برخه واخیستله نو په لومړي ځل سره دوی د شجاعت مډال وګټله او د نوښت او خلاقیت له ستاینې او سپاس څخه برخمن شول. که څه هم په هغه وخت کې دوی له ډیرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول. یعنی دوی د ویزې ستونزې وې، د دوی د سفر ستونزې او مشکلات په محدودیتونه او ټولنیزې ستونزې او مشکلات و، خو بیا هم د دې باوجود دوی وکولای شول چې خپل ګران هیواد افغانستان ته یو بریا او ښه برخه کړي. مهمی لاستراوړنې د موجود د جوړېدو راهیسې ګڼ نړیوال جایزې ترلاسه کړې. د شجاعت او خلاقیت میډال په واشنگتن ډي سي کې، په کاناډا کې د نړیوال روباتیکو سیالیو لومړی مقام، په اروپا کې د ټکنالوژي او نوښت په پیژو کې غوره مقام. یعنی د دې ټیم تر ټولو غوره او مهمې لاستراوړنې چې دی په خپله لومړی کله چې دغه ټیم جوړ شو، د هغه وخت راهیسې څخه دې ټیم ډېر زیات شمېر لاستراوړنې لري، ډېر زیاتې میډالونه او جایزې ګټلې دي. خو د هغه څخه درې غوره میډالونه یا هم درې غوره سیالۍ چې دی پکې کې اشتراک کړو. هغه لومړی سیالۍ چې په 2018 کال کې دی سر ته رسولې وه، د واشنگتن ډي سي کې دی لومړی مقام وګټه. دوهم د هغه تر څنګ په کاناډا کې د نړیوال روباتیک په سیالیو کې لومړی مقام ترلاسه کړ، او هم چنان په اروپا کې د ټکنالوژي او د نوښت په پیژو کې غوره مقام ترلاسه کړ. چیلنجونه او ستونزې، دوی د ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي، لکه په افغانستان کې ټولنیزې او کلتوري محدودیتونه، مالی او تعلیمي سرچینو کمښت، د نړیوالو سیالیو لپاره د ویزې او سفر محدودیتونه. یعنې دغه ټیم چې کله په فعالیت باندې پیل کوه، د فعالیت په جریان کې دی له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوي دي، چې په دې جریان کې د هغو له جملو څخه په خپله په افغانستان کې ټولنیز او کلتوري محدودیتونه و. یعنې په هغه وخت کې هغه دود، کلتور او فرهنګ چې اوسني شرایط توشه دا زمينه افغان نجونو ته نه برابرول، تر څو دي نور هم پرمختګ وکړي او دي په یواز توګه سره وکولای شي چې بهر ملکونو ته ولاړ شي او خپل فعالیتونه او خپل استعداد ورته په بهرني خلکو باندې وپیژني. د دې ترڅنګ دي مالی او تعلیمي سرچینو کې هم کمښت و، یعنی مالی او اقتصادي مشکلات و. هم شنه په تعلیمي هغه کوم سہولتونه چې د دې ضرورت لرلو دي، کوم سرچینو ته چې د دې ضرورت لرلو دي، هغه ته لاسرسی نه و. او هم شنه کله چې دي د نړیوالو سیالیو لپاره چمتو او برابر و، په دغه وخت کې دي لزیات شمیر ستونزو مشکلات سره مخامخ شو، چې هغه څخه یو هم په خپل د ویزې مشکل و او د سفر په وړاندې ځینې کورنۍ محدودیتونه و، ټولنیز او کورنۍ محدودیتونه و. یعنی په یوازې ډول سره یو انجلی نس به کولای چې پرته له فامیل څخه خارج مملکت ته ولاړ شي. نو داسې زیاتو ستونزو او مشکلاتو باوجود دوی به کولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نمونه ځای پر ځای کړي او په نړۍ باندې خپل ځانونه وپیژني. یعنی دوی د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو سره مقاومت وکړه او د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو په وړاندې یې مبارزه وکړه. مهمی پروژې، د دې ټیم ځینې مهمې د پام وړ پروژې ولول چې د هغو له جملو څخه په خپل د ماين پاکولو روبوت دی. یعنی د جګړو په سیمو کې د ماينونو پیژندنې لپاره دی دغه روبوت جوړ کړو. او هم چنان دوه هم مهمه پروژه چې و د کورونا د تهویه روبوت و، د کورونا د اوبا پر مهال د ناروغانو لپاره ډیزاین شوی و چې د ناروغانو سره همکاري وکړي. یعنی دغه کوم روبوت چې دی جوړ کړو و، د کوایټ نونس د ناروغي په وخت کې جوړ کړی و، تر څو د ناروغانو سره د دوی د ناروغي په وخت کې همکاري وکړي. او هم چنان د دې ترڅنګ د دې دریمه مهمه پروژه چې و د کرنې او چاپریال لپاره روبوټونه جوړول و، چې د کرنیزو او چاپریالي چارو د شوال لپاره دی جوړ کړی و، تر څو په کرنیزو او چاپریالي چارو کې نور هم پرمختګ راسي او نوي پرمختګونه رامنځته شي. په ملي او نړیواله کچه اهمیت د دې ټیم هڅې د افغان ښځو د ځواک او د انجنیرو د علمي او ټکنالوژي وړتیا نښه ده. یعنی د دې ټیم کومې هڅې او کوم کوششونه چې دي سرته رسول دي، د دې څخه د معلوماتي چې افغان ښځې هم ځواک لري، افغان ښځې هم د علمي او ټکنالوژي لاره څخه کولای شي پرمختګ وکړي، هغوی هم استعداد لري. یعنی دا د ټولو افغان ښځو د ځواک او د انجنیرو د علمي او ټکنالوژي وړتیا نشه یا هم سمبول ګڼل کیږي. دوی په افغانستان او نړۍ کې په زرګونو انجنونو ته الهام ورکړه چې د علم او نوښت لارې تعقیب کړي. یعنی دغه افغان روبوټ جوړونکو انجنونو ټول افغانستان انجنونو ته، هم چنان ټول نړۍ، ټول جهان انجنونو ته د الهام ورکړه، د پیغام پروژه درچې ټولي افغاني انجنيري، ټولي د نړۍ انجنيري باید علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یوازنی لاره د علم او نوښت لاره ده چې دوی کولای شي خپل ژوند کې پرمختګ وکړي او د خپل ژوند هغه خپل هیلي او ارزوګانی لاسته راوړي. یعنی دوی د ټولي نړۍ لپاره یو مثال جوړ شو. فایله، افغان روبوټ جوړونکي نجونې د لایقات، سخت کار او اراده یو روشانه بیلګه ده. دوی نړۍ ته وښودله چې د ستونزو سره سره نړیوالې بریاوې ترلاسه کېدای شي. اوس دوی د علم او ټکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول ګڼل کېږي. یعنی درنو زده کوونکو، د دې لوست څخه موږ کومه پایله اخلو، کوم څه ترلاسه کوو؟ د دې لوست څخه زموږ هدف یا هم پایله چې ده، هغه دا ده چې افغان روبوټ جوړونکي انجنې د خپل لایقات، سخت کار کولو او قوي ارادې او هوډ درلودلو یوه روښانه بېلګه ده. دوی وکولای شوای چې نړۍ ته دا وښيي که څه هم په ژوند کې ستونزې او مشکلات راځي، سختي راځي، ژوند له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کېږي، خو بیا هم د دغو ستونزو او مشکلاتو سربیره که چیرې یو انسان قوي هوډ ولري، قوي اراده ولري، سخت کار سرته ترسره کړي او لایقت ولري، هغوی حتماً ضروري کولای شي چې د ستونزو باوجود نړیوالې بریاوې ترلاسه کړي او په نړۍ کې خپل ځانونو ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. دوی اوس د علم او د ټکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول، یو مثال په توګه سره ګڼل کېږي او د ټولو افغان انجنونو لپاره دا یو مثال دی. که چیرې هر افغان انجلۍ یو استعداد ولري، یو لیاقت ولري، هغوی د هر ډول سختو او ستونزمنو شرایطو باوجود کولای سي د خپل هنر او خپل مهارتونو په استفاده سره کولای سي چې ټول نړۍ باندې خپل ځان وپیژني او خپل د ستونزو او مشکلاتو سره مبارزه وکړي. یعنی هر څوک که چیرې په خپل ژوند کې ارمان لري، هغوی په هر ډول شرایطو باوجود هم کولای سي خپل هیواد، خپل کورنۍ، خپل ولس ته خدمت وکړي. یعنی زموږ د استاسو د نن ورځې د لوست څخه همدغه هدف و. که څه هم افغان انجنې وې، سخت شرایط سره مخامخ سوي وې، ټولنیزې ستونزې وې، مالي ستونزې وې، همدارنګه ځینې د علم په بهیر کې د علمي سرچینو د کمښت ستونزې وې، او همدارنګه د ویزې ستونزې سره دې مخامخ سوي، د سفر د کولو څخه د ستونزې سره مخامخ سوي وې، خو بیا هم د دې باوجود دې مبارزه وکړله، مقاومت یې وکړله او دې بالاخره وتوانېدلې چې په افغانستان کې یو تاریخ جوړ کړي او د افغانستان د تاریخي افغان انجنیرو د جملو څخه شمار سي. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې تاسو د افغان روبوټ جوړونکو انجنیرو اړوند یو څه معلومات ترلاسه کړي وي او پوسي وي چې ریسوک وي کوم ډول شخصیتونه و. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د کورنۍ دندې یادونه کوم. درنو ګلالي زده کوونکو، ستاسو کورنۍ دندې کې مې تاسو ته درې سوالونه چمتو کړي دي. همدغه درې سوالونه ته به تاسو په خپلو کتابچونو کې ځواب وایست. ستاسو لومړی سوال: افغان روبوټ جوړونکو انجنیرو د کومو ستونزو سره مخامخ وي؟ یعنی افغان روبوټ جوړونکو انجنیر کله چې دغه پروژې دي سرته رسولې، په دغه وخت کې دي د کوم ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شولې؟ دویم سوال: د دوی د نوښت کومه پروژه ستاسو لپاره تر ټولو په زړه پورې ده او ولې؟ یعنی د دې دغه کوم نوښتونه چې دي سرته رسولې، و کوم نوي اختراعګان چې دي تر سره کړي وي، په دغه پروژو کې ستاسو لپاره ستاسو په ذهن کومه پروژه په زړه پورې ده او ولې په زړه پورې ده؟ دریم سوال: د افغان انجنیر لپاره د دې ټیم بریا څنګه الهام ورکوونکې ده؟ یعنی د دې د ټیم دغه بریاوې چې دي ترلاسه کړې دي، کوم پیغام موږ او تاسو ته پرېښودل دي؟ نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوست خدای دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي وو اوسېږي او په یو څه باندې پوه سوي اوسېږي. د نن ورځې لوست به هم پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک هلا او احترامات مقبول کی قدر مناو درونه زكون خو یو زلبه هم تاسو ټول ته شرق لاس باندې نن ورځی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه او خوږه زكون کی پر اترو غو جوړو صحت مند او سړي د صحت جامې بم پتان وي. درونه زكون کله که سره چې تاسو ټول په هیجی نن ورځ مې راست تاسو درس مې سپند افغان مشهور مېرمن اور باندې نو افغان مشهور مېرمن په پیشن او ته غوې ده ژوند سره به آشنایی پیدا کړو. تیر ورځ لوس کې مو راته سو افغان روبوټ جوړون کی انجنیر په پیشن درې ده غوې د ژوند په حق معلومات ترلاسه کړه او د هغوی د لاسته راوړنو سره آشنا شوه. په دې باندې وپوهېدلو چې څرنګه د افغان انجنیر کولای شوای په نړۍ کې خپل ځانونه ته پیژندګلوي جوړ کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغان مېرمنې په حق معلومات ولرو او د هغې د ژوند په حق بشپړ بشپړ معلومات ترلاسه کوو. نو له تاسو ټولو درنو او خوږو او ګلالي زده کوونکو نه هیله لرم تر څو د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو او ګلالي زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې نه چې ستاسو لوست پیسې د تل په څیر باندې، باید له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه موجود واوسیږي، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره ثبت کړئ. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زما ستاسو د نن ورځې څلرویشتم لوست موضوع نادیه ندیم ده. ولو چې میرمن نادیه ندیم څوک وه، څه ډول شخصیت و، او څرنګه یې وکولای شوای چې د افغانستان له مشهورو میرمنو له جګړو څخه شمار شي، څنګه یې په نړۍ کې شهرت پیدا کړه. میرمن نادیه ندیم پیژندګلوي. نادیه ندیم یو مسلکي فوټبالر دی چې په هرات کې زیږیدلې او په ډنمارک کې رالوی شوې ده. ولو چې میرمن نادیه ندیم په خپله یو مسلکي ورزشکار یا هم فوټبالر دی کوم چې د افغانستان په هرات ولایت کې زیږیدلې او په ډنمارک ښار کې رالوی شوې ده. یعنی میرمن نادیه ندیم په هرات ښار کې زیږیدلې ده، خو ژوند یې یا هم ماشومتوب یې په هرات کې نه دی تیر شوی، په ډنمارک کې رالوی شوې ده. هغه په نړۍ کې د سپورت او د ټولنې او د الهام بخښونکي سرې په توګه پیژندل کیږي. میرمن نادیه ندیم په نړۍ کې د سپورت او ورزش او هم چرند ټولنې د الهام بخښونکي سرې په توګه سره پیژندل کیږي، یعنی یو اتله ورزشکاری په توګه سره پیژندل کیږي. شخصي ژوند د زیږیدنه په 1988 کال د جنوري 2 هرات افغانستان کې پیدا شوې ده. لکه څنګه چې مخکې ولوستل چې میرمن نادیه ندیم د افغانستان په هرات ولایت کې زیږیدلې ده، خو مګر د زیږیدنې دقیقه نیټه یې په 1988 کال د جنوري پر 2 نیټه باندې پیدا شوې ده. پلار یې د افغانستان د ملي اردو جنرال و چې له مرګ وروسته یې کورنۍ ډنمارک ته پناه یووړله. دوره چې میرمن نادیه ندیم پلار یې پخپله د افغانستان د نظامي اشخاصو له جملو څخه و چې د ملي اردو جنرال و. کله چې پلار وفات شو، نو د هغه د مرګ څخه وروسته میرمن نادیه ندیم او د هغې کورنۍ دې ته عرض بله تر څو ډنمارک ته پناه یوسي او هلته خپل ژوند پیل کړي. نو د دې څخه دا معلومیږي چې میرمن نادیه ندیم پخپله د یو نظامي کورنۍ څخه وه. په ډنمارک کې د نوي ژوند پیل وکړه او فوټبال ته یې مخه کړه. میرمن نادیه ندیم کله چې په ډنمارک ته ولاړله، نو هلته یې خپل نوي ژوند پیل کړله او د فوټبال سره مینه او علاقه پیدا شوله، نو فوټبال ته یې مخه کړه. زده کړې او مهارتونه د ډنمارک او هورس پوهنتون په طب کې یې زده کړې کړې دي. په نو مختلفو ژبو خبرې کولای شي. د سخت کار او ارادې یوه نښه او د نړۍ ښځو لپاره الهام او مثال ده. ولو چې میرمن نادیه ندیم څومره زده کړې کړې دي، میرمن نادیه ندیم دا چې د ډنمارک او هورس پوهنتون په طب پوهنځي کې زده کړې کړې دي، او هم شنن میرمن نادیه ندیم یو له هغو شخصیتونو له جملو څخه و چې کولای شي په نو مختلفو ژبو باندې خبرې وکړي. یعنی میرمن نادیه ندیم ټیم نه یوازې دا چې په فوټبال او ورزش او سپورت په برخه کې پرمختللې وي، بلکې د هغه ترڅنګ په ټی پوهنځي کې هم زده کړې کړې وي، او د دې ترڅنګ د کولای شوی چې په نو مختلفو ژبو سره خبرې وکړي. د دې دغه سخت کار، قوي هوډ او اراده دا د دې یو نښه ده چې ټولو افغان ښځو او هم چنان د نړۍ پر مخ ټولو ښځو ته یو الهام په څیر دی، یو سمبول او یو مثال په توګه سره پاتې شوی ده. د فوټبال پیل په هغه کړل. ولو چې میرمن نادیه ندیم څه وخت خپل فوټبال پیل کړ، او څه وخت یې دغه کوم ورزش یا هم د سپورت برخه وو، په دې کې فعالیت پیل وکړه. د ډنمارک د ځوانانو په کلبونو کې د ورزش فعالیت پیل کړه. میرمن نادیه ندیم د ډنمارک د ځوانانو د کلبونو کې په ورزش یا هم د سپورت په برخه کې په فعالیت باندې پیل وکړه. له ټیم ویبرک او د بی 52 البرګ څخه یې مسلکي سفر پیل کړ. یعنی میرمن نادیه ندیم د ټیم ویبرک او بی 52 البرګ څخه یې مسلکي سفرونه باندې پیل وکړه. د دوه دوه ټیمونو له لارې څخه د خپل مسلکي سفرونه پیل کړل. د خپلې هڅې په برکت دوی کلبونو ته ورسېدل. یعنی میرمن نادیه ندیم لومړی د کوچنیو کلبونو څخه شروع کړه، او وروسته د هغه څخه د دې خپل زیار، زحمت او مهنت له برکته د لوی کلبونو ته کامیاب شوه، او دوی کلبونو ته لاره پیدا کړه تر څو په هغو کلبونو کې خپل د ورزش یا هم فوټبال برخې ته پرمختګ ورکړي. په امریکا کې وزلیدله. په د 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ایف لپاره ولوبیدل. ولو چې میرمن نادیه ندیم په 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ټیم لپاره ولوبیدله. یعنی دا هغه ټیم و چې په لومړي ځل د پکښ کې لوبه سرته ورسوله. په شپږو لوبو کې یې اووه ګولونه ورکړل او درې پاسونه یې ورکړل. میرمن نادیه ندیم په ډیرو کمو لوبو کې یعنی په شپږو لوبو کې دی وکولای شوای سرسو مخالفې لوبډلې ته اووه ګولونه ورکړي او درې پاسونه ورکړي چې دا یو له پرمختللو کارګردګۍ یا هم د غوره استعداد بیلګې وه. د امریکا د شوزو د لیک د میاشتې او اونۍ غوره لوبغاړې ونومول شوې. یعنی کله چې میرمن نادیه ندیم په دغو لوبو کې خپله کارګردګي خپل استعداد ښکاره کړل په ډیرو کمو لوبو کې یې ډېر زیات ګولونه ولګول او همچنان درې پاسونه یې ورکړل. نو د دې د جملې څخه په همدې خاطر سره د امریکا د شوزو د لیک د میاشتنۍ او اونۍ غوره لوبغاړې په توګه سره ونومول شوه. د پورتلند ټرنیز ټیم سره قهرمانی په 2014 کال کې د پورتلند ټرنیز ټیم سره یو ځای شو. یعنی میرمن نادیه ندیم کله چې د 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ایپ ټیم لپاره ولوبدل، د هغه څخه وروسته دویم ځل د پورتلند ټرنیز ټیم سره یو ځای شوله. په شلو لوبو کې یې نه ګولونه ورکړل. یعنی په شلو لوبو کې دی وکول شپای چې نه ګولونه ولګوي. په 2015 کال کې ای ټیم د شوزو د ملي لیگ اتلولي وګټله. همچنان په 2018 کال کې دی وکول شپای چې د شوزو د ملي لیگ په ټیم کې د ملي اتلولي جایزه یې هم اتلولي ترلاسه کړې. یعنی د غورو لوبغاړو له جملو څخه وشمیرل شو. په اروپا کې ویاړونه په اروپا کې د مانچستر سیټي او پاریس سن جرمن په شان مشهور کلبونو سره لوبې وکړلې. یعنی میرمن نادیه ندیم نه یوازې دا چې په پورتلند ټرنیز ټیمونو کې کار سرته ورسوه لوبې ترسره کړې، بلکې د دې ترڅنګ په اروپا کې د مانچستر سیټي او پاریس سن جرمن په شان نور مشهور کلبونو کې هم لوبې ترسره کړلې. د پاریس سن جرمن لپاره یې د لس نمبر لباس اغوسته او د شوزو په فوټبال کې یو ستوري شو. یعنی د دغه پاریس سن او جرمن لپاره چې د کومې لوبې سره ترسره ولې په دغه لوبه کې د لباس کوم شمیره چې هغه لس نمبر وو او د شوزو په فوټبال کې یو له غوره ستورو له جملو څخه شمیرل کېده. یعنی غوره لوبغاړی او غوره د ټیم غړی چې وه هغه میرمن نادیه ندیم وه. الهام بخش رول او میراث لولو چې میرمن نادیه ندیم کوم الهام بخش رول او میراث ورڅخه فات دي. نادیه ندیم د ځواک، هڅې او ارادې سمبول دي. کله چې موږ او تاسو د میرمن نادیه ندیم په حق خبرې کوو نو د دې څخه دا معلومدار معلومیږي چې میرمن نادیه ندیم د ځواک، هڅې او ارادې یو سمبول دي. یعنی قوي هوډ او اراده او تصمیم سره دی وکولای شي تر څو په خپل مهنت په خپل استعداد سره وکولای شي چې په نړۍ کې خپل ځان ته پیژندګلوي پیدا کړي او ټول نړۍ ته دا ثابته کړي چې یو افغان ښځه کولای شي چې د مختلفو شرایطو پر وړاندې باندې په مختلفو سختو حالاتو کې کولای شي چې خپل کارګردګي ښکاره کړي او یو پیژندګلوي ځان ته جوړ کړي. هغې نړۍ ته وښودل چې هر ډول ستونزې سره مبارزه کولای شي او بریا ته رسیدای شي. د افغان انجنونو لپاره د بریا یو درخشان مثال وړاندې کړه. یعنی میرمن نادیه ندیم په دې باندې وتپنېدل تر څو نړۍ ټول خلکو ته دا وښيي په هر ډول ستونزمن حالاتو کې دې مبارزه کولای شي، مقاومت کولای شي او بریا ته رسیدګي کولای شي. او د ټول افغان انجنونو لپاره د بریا یو درخشان او مثال په توګه سره اسول نادیه ندیم د هڅو او هیلو د نه ختمېدو سفر یو بیلګه ده. د نادیه ندیم په حق چې مشهر کله خبرې کوو نو د دې څخه معلومیږي چې میرمن نادیه ندیم د هڅو او د هیلو نه ختمېدونکي سفر یو بیلګه ده. کچېرې دې هڅه نه وای کړې، کوشش نه وای کړې نو هیڅکله به هم د خپل هیلو ته نه وای رسیدلې. نو د دې څخه معلومدار معلومیږي چې میرمن نادیه ندیم د هڅو او هیلو د نه ختمېدونکي سفر په توګه سره یو مثالی یو هم بیلګه یو هم سمبول دی. د هغې کیسې شي چې د زحمت، ارادې او د خوبونو د تعقیب په مرسته بریا ممکنه ده. یعنی د دې د هڅو څخه د کوششونو څخه د ملمیږي چې قچيري یو څوک په خوبونه تعقیب کوي د هغوی په مرسته سره دوی کولای شي تر بریا تر منزله پر ځانونه ورسیږي او خپل ځانونه ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. هغې نړۍ ته د شوزو د لسترونو یو نوی تعریف وړاندې کړه. یعنی میرمن نادیه ندیم په خپل استعداد په خپل مهارت سره وکولای شي چې نړۍ ته د شوزو د لسترونو یو نوی تعریف وړاندې کړي. دا څرګنده کوي چې یو ښځه هم کولای شي چې په ورزش یا هم د سپورت په برخه کې خپل کارګردګي خپل مهارت ښکارا کړی. یعنی مېرمن نادیا ندیم د نوی وازیدا چې د افغان انجینر لپاره یو مثال دی، بلکې د دې درسنګ د ټولې نړۍ د شوز لپاره یو پرمختللی مثال دی او ټولو ته دا مثال ورکول کیږي چې هر څوک باید دغه سی خپل خوبونه ته ادامه ورکړي، زیار وباسي، زحمت وباسي، کوشش وکړي، هیڅکله خپلو هیلو ته د پای ټکی کښېنشتي او همیشه د خپل خوب لپاره کوشش وکړي. نو د ندیم د کیسې څخه موږ پوهیږو چې باید موږ او تاسو همیشه کوشش وکړو په خپل ژوند کې هغه څه چې موږ غواړو د هغه لپاره باید قوي هوډ او اراده ولرو. انشاءالله که چیرې موږ قوي هوډ او اراده ولرو، حتما ضروري به موږ او تاسو خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کولی شو. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د مېرمن نادیا ندیم په هکله، د هغې د ژوند په هکله مو معلومات ترلاسه کړل، د هغې د شهرت سره آشنا شولو. اوس هم د لوست راتلونکي برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ترنو زده کوونکو، ستاسو کورنۍ دنده کې دوه دانې سوالونه دي چې تاسو ټول درانه زده کوونکي به همدغو دوه سوالونو ته ځواب وایاست او په خپلو کتابچو کې به نوټ کوئ. ستاسو د نن ورځې د کورنۍ دندې لومړی سوال: نادیا ندیم په فوټبال کې تر ټولو لوی لاسته راوړنې کومې دي؟ تاسو به د مېرمن نادیا ندیم په فوټبال کې تر ټولو لوی لاسته راوړنې په هکله لیکنه کوئ. او همچنان ستاسو دویم سوال چې دی: د نادیا ندیم ژوند د افغان نجونو لپاره څنګه الهام بخښونکی دی؟ یعنی مېرمن نادیا ندیم د افغان انجینر لپاره کوم الهام پریشي دي، کوم پیغام پریشي دي، او څنګه د هغې ژوند د افغان انجینر لپاره الهام بخښونکی ګڼل کیږي؟ تاسو ټول درانه زده کوونکو به همدغه سوالو ته ځواب ورکړئ. نور نه درنو زده کوونکو، هله مند يم چې تاسو یو څه باندې پوسی او سیږي، یو څه به مدنن د ورځې د لوست څخه یې تکړی چې مېرمن نادیا ندیم څوک و، د چا لور و، په کوم ځای کې پیدا شوی و، سره او شخصیت و، په کوم ځای کې را لوی شوی و، او په کومه برخه کې شهرت پیدا کړ، او څنګه وکولای سپی چې نه یوازې دا چې د افغان انجینر لپاره یو الهام بخښونکی مېرمن سي، بلکې د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ لپاره یو الهام بخښونکی مېرمن سپل. یعنی د هغې د شهرت، د هغې د ژوند په حق له مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې و. خدای دې وکړي چې تاسو یو څه زده کړي او سیریا په یو څه باندې پوسی ویاست. تر بل داسې ورځې پورې درس پر چیز ستاسو په درانه چوپړه پر کې حاضرېږم. د الله په مان شو وخت ولري درنو زده کوونکو.
د ازادي ملما، د ازادي رادیو، د ازادي ملما او تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه. زموږ د نننۍ میلمې یو داسې څوک دی چې هم ژورنالیست دی، هم لیکوال او هم د سیاسي چارو شنونکی. زموږ د دې میلمې چې اسمت ساروان ورسره خواله کوم، مرکه شاید تاسو په ځلونو لاسادي رادیو اوریدلې وي. له هغه څخه مې وغوښتل چې دا ځل په خپله تاسو ته ځان در وپیژني.
لومړی تاسو او ټولو درنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. لکه څنګه چې مې لږ ډیر پیژنې، نوم مې صدیق منصور انصاری دی. د 1445 هجری لمریز کال د وری پر درویشتمه نیټه د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار کې زیږیدلی یم. او لومړنۍ زده کړې مې هلته په تجربوي ښوونځي کې ترسره کړې، بیا د ننګرهار له عالي لیسې فارغ، او بیا د ژورنالیزم او چن په برخه کې د سیاسي فلسفه او سیاسي علوم برخه کې او ماسټري. د کار په برخه کې مې د ښوونځي له دورې لږ ډېر کلتوري او فرهنګي فعالیتونه درلودل، د شعر او شاعرۍ په برخه کې، د غراز رادیو تلویزیونی پروګرامو برخه کې. بیا هم د 1903 کال نه نږدې د ننګرهار ملي رادیو تلویزیون سره د یو شمېر یو لړ علمي او فرهنګي خپرونو پیل وکړ، د ذهني ازموینې خپرونه او د اطلاعات فرهنګ ریاست سره، دراز د ننګرهار ادبی بهیرونو فرهنګي ټولنو للارې، د نارنج ګل مشاعره چې یو دودیزه مشاعره ده، زما د ادبی ټولنیزو کلتوري هڅو یو بهیر ورپورې تړلی چې له هغې ځینه پیل شوي. په جریان کې موږ وتوانېدو چې د افغانستان د لیکوال او شاعران او قلموال او تذکرہ د ترجمه کی مثالونه په نوم چاپ شي تقریبا 13 تنه قلموال مواغی کی معرفی کړه چې لیکنه او پروګرام مسولیت ما په غاړه او کتاب په 245 مخو کې 1409 کال کې خپور شو. پر افغانستان د امریکې او ناټو د بریدونو نه وروسته یا مخکې کله چې د 10 سپتمبر واقع وشوه د جاپان ملي راډیو تلویزیون سره مې همکاري پیل کړه. د الجزیرې د نړیوال چینل سره همکار پاتې شوم. دغه راز د سعودي ګزټ نړیوالې ورځپاڼې ته په انګریزي ژبه د هغوی سره همکار وم. زما لیکنې او مقالې او ځینې خبرونه د افغانستان او سیمې په اړه د هماغه 2002 کال نه خپرېدل. البته جاپان ملي راډیو تلویزیون په جاپاني ژبه هغه وخت پروګرامونه درلودل، خو ما به ورسره په انګریزي ژبه مرسته کوله. بیا هغوی تشویق کړل چې په انګریزي ژبه هم یو چینل پرانیزي. د دې ترڅنګ د 2001 کال د اکتوبر په میاشت کې مو د افغان میډیا نړیوالې یا امن په نوم یو اداره جوړه کړه چې د هغې له لارې د نړیوالو رسنیو سره هم همکاري درلوده. د افغانستان د رسنیو د تقوی په برخه کې هم هڅې پیل کړې او پروګرام او وړاندیز مو دا و چې په افغانستان کې له اخبار تر تلویزیون او مطابعو د دولتي انحصار نه ووځي او خصوصي برخه کې پرمختګونه وشي. چې لله الحمد په دې برخه کې چې کومې طرحې او وړاندیزونه او پروګرامونه موږ درلوده، د وخت اطلاعات فرهنګ وزارت سره، د عدلي وزارت او نورو ادارو سره او د حکومتونو د رهبریو سره دغه منظور شو. لومړنی خصوصي راډیو چې په افغانستان کې جوړېده هغه زموږ په مشوره جوړه شوه. په لومړیو مشورو کې او ملاتړو کې د هغوی موږ و دغسې کوم تلویزیوني چینلونه چې جوړېده اکثر به راتله افغان میډیا نړیوالې سره به مشورې کولې. او په دې برخه کې لله الحمد کافي لاسته راوړنې لرو. د دې ترڅنګ مو د ښوونیز بهیر په برخه کې وړاندیز دا و چې له وړکتونه تر پوهنتونه خصوصي امکانات برابر شي او موږ خصوصي وړکتونونه پوهنتونونه او ښوونځي ولرو. او دا درز کار او ټولنیز چارو وزارت سره شریک کړه، دا غوی دا مسلمانو سره خبرې وکړي. او لله الحمد دومره وشوه چې لومړنی خصوصي وړکتون چې موږ ثبت کړو د اقران نړیوال وړکتون په نوم د رسید ښوونځي د رسید پوهنتونونو، نو دا وزارت موین چې کله حکم لیکلو ښاغلي واصل نور مومن په نوم، نو هغه وویل زه ډیر خوشحاله یم چې لومړني خصوصي وړکتون ته د تاسیس حکم ورکوم او هغه په اقرا یا په لوست پیلیږي.
تاسو له آزادي رادیو د آزادي میلمه خواله اورئ. زموږ میلمه صدیق منصور انصاری دی.
د دې ترڅنګ بیا ځینې نور فعالیتونه په ملي او نړیواله کچه د سولې او ترقیاتي بهیرونو په برخه کې د نړیوالو کنفرانسونو تابعه وکړه. د سولې په برخه کې لویه لاسته راوړنه چې په جاپان کې د دوشیشه پوهنتون سره موږ درلوده او زموږ په وړاندیز وه د طالبانو د اسلامي تحریک چې هغه وخت یې په قطر کې دفتر درلود د اسلامي او د دوی یو نړیوال کنفرانس هم تابعه وکړه. البته دا د څو پرلپسې کنفرانسونو نه وروسته و او د لومړي ځل دپاره د طالبانو استازی ښاغلی قریدین محمد حنیف چې اوس به اقتصاد سرپرست وزیر دی، دوی د حزب اسلامي له ادراسه ښاغلي غیرت بهیر او ملا عبدالسلام ضعیف، دغه راز معصوم سانکزه چې د سولې عالي شورا د دارالانشأ رئیس و، دوی برخه واخیسته. او له هغې وروسته دغه بهیر له چټک شو، ناستې ولاړې په آزاد ډول زیاتې شوې.
تاسې هم د ادب په برخه کې فعاله وئ، هم ژورنالیست وی او زده کړې مو په دې برخه کې کړې دي او هم مو په سیاست کې ګوتې وهلې دي. قسم دا ټولې به شاید له یو بل سره ارتباط لري خو ډېره لیوالتیا مو له کومې برخې سره ده؟
تر ډېره مې عملي کار د مطبوعاتو او ژورنالیزم په برخه کې و. په دې لار کې د افغان میډیا نړیواله وه یا له هغې مخکې پروګرامونه مو و او وروسته د امن انسټیټیوټ په نوم روزنیز پروګرام و په افغانستان کې د افغان میډیا په سلسله پیل کړ. د دې لارې نه هم د ژورنالیزم مطبوعاتو په برخه کې ډېرې لاسته راوړنې درلودې. ډېرې ځوانان هم وروزل حتی د حکومت دپاره او د نورو ادارو دپاره هم د ویاندانو د روزنې لومړنی پروګرام موږ پیل کړ په افغانستان کې چې د هغې نه اکثر د حکومت ډېری ویاندان زموږ د هغه پروګرامونو محصول و. که هغه د پوهنې وزارت ویاندان او نشراتو مشران او رئیسان و که هغه د لوی څارنوالۍ و حتی د سترې محکمې د عدلي او قضایي ادارو د حکومت د رسنیو مرکز د ملي امنیت شورا او نورو برخو کې هغوی ښه فعالیتونه درلودل. د ولایتونو د ویاندانو او نشراتو په برخه کې د سیاست برخه تر دومره وه چې همدغه تړاو چې کلتوري او فرهنګي تړاو و په حکومتو کې ما هیڅکله هڅه ونه کړه چې کار وکړم. سره د دې چې ښاغلي کرزي په حکومت کې هم د دوستانو او ځینو مشرانو لخوا ډېر وړاندیزونه وشوه چې رسمي عملي همکاري د حکومت سره ولرم. او دغه راز ښاغلي اشرف غني په حکومت کې او مخکې وروسته هم دغسې، مګر هڅه مې دا وه چې زه تر ډېره خپلواک او آزاد پاتې شم او په خپله هغه آزاد وزرونو یا لږ یا ډېر الوت وکړی شم، که هغه په ادبي برخه کې وي که نور.
بله انصاري صاحب، که د اوسنیو فعالیتونو په اړه راته ووایست، اوس په څه بوخت یاست؟ ځکه چې شرایط ډېر بدل شوي دي نسبت له هغه وخت چې تاسو تر اوسه پورې په باره کې خبرې کولې.
بله شرایط په لکه د موسم رنگ بدلوي، حالات به بدلیږي، مګر که انسانان بدل نشي، د انسانانو فهم د وهم ښکار نشي، د انسانانو درک او تفاهم د وهم ښکار نشي. هغه د حضرت بیدل صاحب یو شعر دی، وایي: بغیر وهم دیگر چیست مانعت بیدل، چوپر فشانی و از شش جهت قفس چاک است. در یاد پښتو کې ما ورته داسې ویلي چې پرته له وهمه دې نور څه معنی دي ای بیدله، چې وزر پرانیزې نو شپږ خواوې قفس پرانیستې. که موږ او تاسې د حالاتو سره د ټکر او تصادم په ځای لکه مخکې مې چې وویلې د تفاهم او د همغږۍ او د همکارۍ د لارې مخته لاړ شو، حکومتونه او نظامونه چې کله هم راځي که دوی د ولسونو سره په تفاهم کې نه وي هېڅکله بقا نه مومي، هېڅکله پایښت نه مومي. او پرله پسې موږ ګورو خصوصا په افغانستان کې چې په دې ارګ کې ډېرې ککرۍ راغلي، مګر ډېرې ککرۍ خوړلي که د ولس سره نه دي تللي، د ولس واقعي خدمتګاران نه دي ګرځېدلي. په همدې اساس موږ اوس هم یو لله الحمد نه چا سره په ټکر کې یو او نه د چا شخصي نوکری ته سینه وهو. موږ د افغان کارپوهانو نړیوالې شورا له لارې د افغانستان د خلکو او ولس او د نورو ملتونو د تفاهم او نزدېکت په لاس کې کار کوو. تر څنګ یې د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد چې د اطلاعات فرهنګ وزارت سره یو ثابت ارګان دی، د یو ویش کمیټو له لارې په ترقیاتي، علمي، فرهنګي، کلتوري، دغه راز د صنعت او سوداګرۍ او نورو برخو کې د ودې، پرمختیا او ترقیاتي انقلابونو په برخه البته فکري او کلتوري کار کوو. او فلسفه هم دا ده چې موږ باید د تمدنونو د ټکر او تصادم په ځای د تمدنونو د همکاري او تفاهم لار پرانیزو او په کور دننه د افغاني ورورولۍ په فلسفه کار وکړو، ټول افغانان سره ورونه او خویندې وګرځو، که هغه د هرې عقیدې او هر دین او فکر خلک دي، که هغه زموږ سیکان او هندوان دي، که مسلمانان دي، که مسلمانان او کیشي او سنی دي، که پښتون او تاجک او هزاره او عرب او ګوجر او نور دي، تر څو موږ یو نشو یو موټی نشو. دا وطن هر وخت زموږ نه سیلابونه وړي، ولسونه هم سیلابونه وړي، که هغه جنګي سیلابونه دي که انقلابونه دي. نو د دې خونړیو تباهکارو انقلابو ښکار ګرځو. د خونړیو تباهکارو انقلابونه موږ باید د پایدار امن او ترقیاتي انقلابونو پر لور خپل قوتونه، خپل افکار، خپل ظرفیتونه او څه امکانات چې لرو په دې لړ کې سوق کړو. که چېرې خونړیو تباهکارو انقلابو مصرفېږي، د هغې لسمه برخه د هغې وینو په اندازه لسمه برخه خولې موږ د ترقیاتي انقلابونو پایدار امن دپاره توی کړو. هغه امکاناتو په نسبت 10% امکانات او فکر او ذهن او وخت هم د پایدار امن او ترقیاتي انقلابو دپاره مصرف کړو. فکر کوم چې نه یوازې موږ بلکې د راتلونکو نسلونو دپاره به هم دغه پر دوزخ بدل شوی هیواد په جنت نشان هیواد بدل کړی وي، او موږ به د سوکاله او آرام ژوند خاوندان شو. زموږ راتلونکي نسلونه به ښه ژوند او ښه میراث خاوندان شو.
انصاری صاحب سیاسی فعالیت مو درلود، ژورنالیستیک فعالیت مو درلود، ادبی فعالیت مو درلود. په دې دوران کې به حتما کومه په زړه پورې خاطره لري که داسې زموږ له اورېدونکو سره یې شریکه کړئ؟
فکر کوم چې هغه زما دپاره هغه په زړه پورې وه، هغه دا وه چې په ادبي برخه کې مې یا د لیکوالۍ برخه کې که ما په پښتو ژبه یا په انګریزي یا بله ژبه لومړنی لیک که هغه شعر و که هغه نثر و که هغه لومړنی تلویزیونی یا رادیوي پروګرام و، ما داسې د ډرافټ یا د تمرین په شکل کړی. په هغه چې کله وړاندې شوی لیدلی مې دي چې هغه اړوندې ادارې په لوړ معیار منلي او منظور کړي. مثلا د سعودي ګزټ ورځپاڼې ته مې 2002 کال کې لومړنی انګریزي مضمون بلکې لومړنی سیاسي مضمون ولیکلو. ما په دې فکر سي که دوی دغه شي لارښوونه به وکړي چې په دې دې طریقه همکاري. خو هغوی هغه د سرمقالې په پاڼه په خپل دویش مخیز اخبار کې سرمقالې په پاڼه د پاڼې په سر خپور کړی و، سره د دې چې هغې کې د ولسمشر کرزي ډېره مهمه مرکه هم وه. نو دا زما دپاره یو ډېر ښه تشویقي دغه و. لومړنی تلویزیوني پروګرام چې مې د ذهني ازموینې په څېر یو ډېر مهم پروګرام ثبت کړو، هغه هم موږ فکر کوو 15 به ثبت کړو، بیا به هغه وروستی خوښ کړو. هغه چې د ملي راډیو تلویزیون رئیس لیدلی و ډېر یې خوښ شوی او خپور شوی و. نو سبا چې جلال آباد ښار ته ووتم ډېرو خلکو تشویقولم او خوشحاله وو چې دغسې پروګرامونو ته موږ اړتیا لرو، او ډېر خوشحاله شو چې داسې پروګرام هم نګره راډیو تلویزیون نه ولیدو. نو دغه د ژوند ځینې خاطرات وو.
سوله آزادی رادیو د آزادی میلمه خواله هاوری. زموش میلمه صدیق منصور انصاری دی.
یو چه چیم زورایی اغا ده طولنی تشتوتا و پراغندگی ده چی چوم خواری لدی طولنی سراو که اغا پا یو مرکز یا یو محور نرا طولی ده ده دوی سرد دی چه از مکسوار ده و چی چو چی را غن پا یو مرکزی نکلم هری تپیت لجرگو سرازم دغه پیغامونه ورته خبره و. دا اوس چې ستاسو سره خبرې کوم په یو مجلس کې هم چې دلته د افغانستان د مختلفو ولایاتو ډېر ښه دوستان دي د اقتصادي پرمختګونو په برخه کې. خو ستونزه دا ده چې د حکومتونو همکاري په هغه قوت او جدیت سره چې دوی ادعا کوي د ولس سره ژمنې کوي، که هغه په دیني برخه کې د دیني ادرس نه او که د دیموکراسۍ او نورو برخو کې، او په هغه قوت او هغو ادعاو د هغوی ودرېده تر اوسه پورې ناشونې ده. او تر څو چې دغه امکانات برابر نه شي، زه فکر کوم چې موږ به د ښو خاطرو ځای پیدا نه کړی شو. نو اوس هیله لرو چې ټول افغانان هماغسې چې الله العالمین موږ ته حکم کړی، هماغسې بصریت ارزښتونه حکم کوي، هغه قوت او عظمت چې الله العالمین په خپلو ټولو مخلوقاتو موږ ته راکړی، موږ یې خپل خلفا هست کړي یو، موږ یې اشرف المخلوقات هست کړي یو، په ملک و په جنیات و په هغه ځنګل ځناور چې څومره قوتونه لري په هغوی ټولو یې حاکم او قایم ګرځولي و، په هغوی کرامت راکړی او فرمایلی دي ولقد کرمنا بني آدم، په تحقیق سره چې ما بني آدم ته کرامت ورکړی راغله په دغه کرامت په دغه شرافت او خپل مخلوقات بودن او دغه خلافت منصب چې الہ العالمین ټول بشریت ته ورکړي، نن دې کې یوازې مسلمان نه بلکې ټول انسانانو ته خپل سپېڅلی روح یې په هر انسان کې پوکړی او په هغې موږ ولاړ یو، په هغې موږ ګرځو او حرکت کوو. په دغه روحاني قوت او په دغه قوتونو کې موږ د خپلې ټولنې سره تعامل وکړو. زه فکر کوم چې ډېر
بله تاسې دې شورا یادونه وکړه. په اوسنیو شرایطو کې چې د طالبانو حکومت دی، دوی سیاسي فعالیتونه منع اعلان کړي دي. تاسې دې شورا یادونه وکړه او شورا تمن چې د سیاسي فعالیتونو لپاره جوړیږي، نو په داسې حالاتو کې څنګه ستاسو شورا فعالیت کوي او په دې شورا کې څومره کسان راټول شوي دي؟
دغه شورا خو زموږ د دې متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد یوه برخه ده چې په دې کې د مختلفو علومو فنونو کارپوهان او متخصصین شخصیتونه برخه لري. دوی نه یوازې په افغانستان کې بلکې د هېواد بهر چې د ژورنالیزم او مطبوعاتو، د اقتصاد، سیاست، ډیپلوماسۍ، دغه راز د اوبو، برېښنا او نورو سکتورونو کوم متخصص مشران او کارپوهان دي، د هغوی د تجمع او فکري تړاو یو مرکز دی. هغه شخصیتونه چې رسنیو سره ډېره ژوره او پراخه همکاري لري، خو اساس یې دغه د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد دی چې په یو ویشت کمیټو کې کار کوي. فعالیتونه یې غیر سیاسي دي، یعنی دا د کوم ګوند په شکل نه د حکومت چپه کولو راسته کولو، بلکې داسې یو ادرس دی چې په دې کې د شته حکومت ځینې متخصصین او کارپوهان هم شته. د پخوانیو حکومتونو به هم وو، حتی د شهید سردار محمد داود خان د وخت و، د خلق او پرچم د حکومتونو، دغسې د مجاهدینو او نورو حکومتونو. دلته کوم بندیز هم نشته او نه د دې شورا نه څوک د خپل ګوند او یا ټولنې یا نورو د تقویې لپاره کار اخلي. اصول هم دا دي چې د خپل دین او د خلکو د عقایدو، هېواد، ولس او بشریت دپاره به کار کوو. کومې کمیټې چې بیا په د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد کې لرو، هره کمیټه د 99 تنو شخصیتونو نه جوړیږي چې هغوی په 9 ګروپونو، 9 یولس کسیزو ګروپونو کې خپل فعالیتونه لري. مثلا هره کمیټه خپل یو اجرائیه بورډ لري، یولس کسیز د څېړنو او مطالعاتو څانګه لري، دغسې د روزنې څانګه، دغسې د بازار موندنې او د اړیکو فرهنګي نشراتو څانګه، دغسې د تالیف او ترجمې څانګه، دغسې د دو میندو څانګه. په نهو څانګو هر کمیټه کار کوي.
تاسو د تالیف او ترجمې برخه لرئ؟ کوم آثار تر اوسه پنځولي یا چاپ کړي دي؟
بله، و موږ په دې برخه کې دا مې هېر شو چې ډېرې لاسته راوړنې دلته لرو. موږ د نوپال ژبنیو حلونو په نوم یو ځانګړی شرکت هم لرو چې د هغې لارې موږ وکړی شو د اقرا نړیوالې ښوونیزې ټولنې سره چې په شیکاګو کې مرکز دی. د زده کړو په برخه کې هغوی 1350 ټوکه کتابونه تالیف کړي، وړکتونه تر دولسم ټولګي. نو د هغې یوه لویه برخه موږ پښتو او دري ژبو ته وژباړله. البته په هغې کې د اشعارو کتابونه هم و، د کوچنیانو دپاره چې هغه موږ شعر په شعر ژباړلی، نثر په نثر. دغه راز موږ د مایکروسافت د ادارې سره په دې وتوانېږدو، د افغان کمپیوټر پوهنې ټولنې سره په ګډه چې هغه موږ د تیر امارت په وخت کې تاسیس کړی و، افغان کمپیوټر پوهنې ټولنه یا اکسا چې هغې کې د کمپیوټر پوهان سره راغونډ شوي، موږ په دې وتوانېدو چې د مایکروسافت وینډوز او آفیس دوه ورژنه پښتو ژبې ته وژباړو یا لوکلایز کړو. دا اوس وینډوز او آفیس کې پښتو افغانستان وینئ، دا د هغو هڅو زیږنده ده چې د مخابراتو وزارت هم د وخت په دې کې شریکو او بودیجه تمویل او پروگرام د مایکروسافت او د ژباړې برخه کې زموږ د ټیم ملګرو پراخ کار وکړ. په دې برخه کې موږ د بهر نام ځینې ژبپوهان د ډاکټر صاحب مجاور احمد زیار په ګډون استاد محمد آصف شمیم او نور دوستان را بللي وو. په افغانستان کې د مخابرات وزارت کې مرکز و. دغه یو لویه لاسته راوړنه وه چې وینډوز ایکس پی او آفیس 2003 پښتو ته وژباړل شو. لومړۍ برخه کې د افغان کمپیوټر پوهنې ټولنې لخوا چې زه د هغې د مؤسسینو نه او رهبرۍ شورا غړی وم، او بیا د نوپال ژبنیو حلونو د لارې په وینډوز ویستا او آفیس 2001 پښتو ژبې ته وژباړل، او دا سلسله لا روانه ده. په نورو برخو کې هم دوستان شته چې د فرانسوي، عربي او نورو ژبو نه پراخې ژباړې لري، کار کوي د تعلیف او ترجمې په برخه کې. او کوم دوستان چې به هر یادنه نه دي، هغوی ته هم موږ د سهولتونه ورکوو که د دوی د آثار وي، د چاپ نه پاتې وي، که هغه د شعر په برخه کې وي او که د نورو علومو او فنونو په برخه کې. البته د تالیف او ترجمې برخه چې ما وویلې، دا په هره کمیټه کې جلا جلا یوه څانګه شته دی.
سولا آزادی رادیو د آزادی میلما خوال آوری زموش میلما صدیق منصور انصاری دی.
تاسو د اقراب موضوع چې یاد کړه او د ماشومانو لپاره په دې برخه کې څومره کتابونه چاپ کړی دي؟
په دې برخه کې خو چاپ یې موږ نه دی کړی. هغه اقرا نړیواله ښوونیزه ټولنه چې د کتابونه هغوی تالیف کړي وه په انګریزي ژبه په 450 هیوادونو کې هغه وخت چې موږ ورسره همکاري درلوده دغه کتابونه خپاره شوي وو. په اردو او هندي ژبو په هندوستان کې چاپ شوي، خپاره شوي. په پاکستان کې انګریزي ورژن خپرې شوي. په کاناډا او اروپا او امریکا او لاتین امریکا هیوادونو کې په ځینو ښوونځیو کې دا خپرېږي. مرکز شیکاګو کې دی. کوم څه چې موږ په پښتو او دري ژبه دوی ته وژباړل، بده مرغه چې دلته حکومتونو ته مرسته ونه کړه. هغه وخت پوهنې وزارت سره موږ دا موضوعات شریک کړه. یو مجلس چې موږ د پوهنې د وزیر سره درلود، هغه دا کتابونه وکته، د وړکتون کتابونه ښاغلي اتمر واخیسته، ویلې چې دا خو ماشومانو لپاره نه، ما ته هم ډېر په زړه پورې دي او زه دې نه ډېر څه زده کولی شم. څو کتابونه یې ځان سره واخیسته، تر اوسه هم ورسره پاتې شوه. ښاغلی وحیدالله سباون چې هغه وخت د ولسمشر سلاکار وزیر و، هغه هم په دې مجلس کې و، ویلې چې د دغې کار لپاره موږ 40 کسه متخصصین اردن ته لیږلي تر څو هلته زده کړه وکړي د کریکولم او د نصاب جوړونې برخه کې، بیا راشي افغانستان ته کار وکړي. دا خو موږ دلته تیار بنسټ لرو، موږ دلته تیار کار شوی، ولې همدغه امکانات چې په هغوی موږ مصرفوو، $100,000 هم په دې یو سفر مصرف شوده، هم که تاسو ته درکړی وی نو تیار کار وو، او ډېر زر به موږ نتیجې ته رسېدلي وو. د دویم مجلس غوښتنه یې وکړه چې تاسو که سبا مجلس ولرو یا بل سبا، او مجلس ته موږ آمادګي وښوده. کله چې لاړو، تر ننه هغه مجلس بیا ونه شو. وجه هم دا وه چې موږ پوښتنه وکړه، او یو سلاکار راته دا هم وویلې چې دلته $100,000 په هغې پروګرام مصرف شوي، اوس که موږ دلته دغه کوو بیا به څنګه او څنګه نه. هدف دا چې هغه کوم پروژې چې د دوی په لاس وي هغه د لاس.
لیکن دا دوه متفاوت موضوعات نه دي. هغه د تعلیمي نصاب لپاره یو پروګرام و، او تاسو د ماشومانو لپاره کتابونه، د ماشوم د ادب لپاره کتابونه چاپول؟
نه، دغه نصابي کتابونه وکنه، داسې دغه وړکتون له وړکتونه تر دولسم ټولګي منظم نصاب و چې په نړیواله کچه منظور شوی نصاب و. حتی د امریکې د یهودو او نصاراو نصابي ادارې دغې اقرا ته ورغلې وې، او ورته ویلې وو چې ستاسې پروګرام ډېر پراخ، منظم او سیستماتیک او انټیګریټډ دی، که ستاسې متخصصین زموږ د نصاب په اصلاح کې هم زموږ سره مرسته وکړي. د سنگاپور دولت دوی ته بلنه ورکړه چې زموږ د مدارس و او د ښوونځیو نصاب راته اصلاح کړي او جوړ یې کړي. خو متاسفانه موږ له دې فرصتونو او له دې نړیوال ځواک او قوت هیڅ لازمه ګټه پورته نه کړی شوه.
کورم ودان، ډېر لطف وکړو.
سلامونه او دعاګانې.